ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامې په اساس چې هغه په 1993 کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کېږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشري حقونو د وضعیت د بهبود او د بشري حقونو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشري حقونو ولري ترڅو هغه د کامل واک او صلاحیت چښتنان وي او په داخل د هغه ملک د بشري حقونو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشري حقونو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1400 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چښتن شو او د اساسي قانون د لویې جرګې د خوا تصویب شو. د دغه اساسي قانون د 85 مادې پر اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دند او کونو قانون د دغه کمیسون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دند او کونو قانون لري او د خپلو دند او کونو قانون چې په 1415 مادو کې په 1400 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزي صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپلو دند او کونو د قانون په اساس 15 مهم موخه لري او د دغه موخه ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقونو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقونو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقونو او ازادیو څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپلو اساسي او بشري حقونو او ازادیو ته لاسرسي لري او کنه. او څلورم د بشري حقونو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقونو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاسه لاندې نیسي. د بشري حقونو څخه د آگاهۍ ملي برنامه پلي کوي. دغه هغه مهم اهداف دي چې د دغه اهدافو ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دند او وکونو قانون په 1 ماده کې د کمیسون دند او وکونه هغلته په تفصیل سره راغلي دي. شاید د وخت د کمبود له خاطره ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا ده چې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو هغو قوانینو او مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقونو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون موږ ګورو که چیرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقونو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو. لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تبعیض خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو او تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او کنه. آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري کنه؟ آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري؟ دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د ازادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی ازادي سلب شوې ده موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو. دغه په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقوقو د نقض د مواردو، یعنی کله چې بشري حقوقو نقض کیږي، دغه په رابطه موږ د صلاحیت لرو، د واک لرو، د وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کو او په غیر رابطه مستقل خپلواک همدارنګه موږ د بشري حقوقو د آگاهۍ او زده کړو ملي برنامه تطبیقو. په ټول هیواد کې موږ د چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقوقو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپیژني، همدارنګه د نور حقوقو پیژني. په دې رابطه موږ خپل برنامه لرو او هغه پلی کوو.
که دا هم راته ووایئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې 19 کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه 19 کلونو کې، سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو څخه یادونه وکړم. په دغه تیرو 19 کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,333 تنو ته موږ د آگاهي عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهي ورکړل شوې ده. 28,961 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض موارد موږ چړلې دي او هغه ستونزې حل شوې دي. همدارنګه 8,1,000 قضیه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 24,290 وارې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د آزادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی، او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,480 تنه هغه زندانیان چې د دوی آزادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه، او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانوني بندیان شوي دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوي او خوشي شوي دي. موږ تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود، او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د آزادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکانو افراد او اشخاصو د خود جوړ شوي وو تشخیص کړي مو دي، او د موږ د مداخله په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو 19 کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي، او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي، او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر ته رسولې دي چې د هغې ملي تحقیقونو نتیجه هم ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. او چې مثلا زه کولی شم د یوه ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازۍ په اطفالو باندې د بچه بازۍ په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازۍ جرم بلل شوې ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډېره مننه کوم عزیزي صاحب.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په لوګر کې د مس عینک د تاریخي آثارو په حق لا پوهیږي.
لږ د مرغه چې د مو لومړی ځل دی چې دلته زه راغلی یم، ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل.
د مس عینک په لرغونو آثارو کې کوم توکي شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري؟
مجسمې دي، سکه ده، نقره سکه، مسی سکه، د زردشتیان و معبد دی، د بودایان و معبد دی، اگر کسان چه اول را غلی ده، اول تا اوسیده لیده.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو، دښتو او درو کې خوندي ساتي. خو د جنگ، جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمیر با ارزښته تاریخي آثار مات، خرڅ او یا هم ورک شول. په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونی سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوي دي. کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل، نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو. هغه تاریخي آثار چې د لیکدبلو وړ وو، هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل، او کوم لرغونی آثار چې د لیکدبلو وړ نه وو، د هغوی د ساتنې لپاره یې همالته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی.
دیالس او 1550 کال کې کله چې د کانو انجینران د معدن لخوا هلته تللی وو، د سروې پرمنځ کې دوی وپوهېد چې دلته یې تاریخي آثار شته. بیا دغه آثار پاته شو تر څو چې د چینایانو پرمنځ او د افغانستان د دولت پرمنځ د استخراج قرارداد عقد شو. بیا 2009 کال کې د لوګر د فریاد کار رسمان پیل شو.
لکه څنګه چې وویل شول، لمس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا چې کوم آثار دي او څه ډول یې ساتنه کیږي، زموږ همکار فرشته مرسل موزیم ته ورغلی او له نږدې څخه یې د مس عینک لرغوني آثار کتلي. ورته غوږ شئ.
قدر منو دوستانو، دلته چې د مس عینک تاریخي آثار حضور سوي دي، د دې ځای د مسؤولین په وینا تر ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په هکله معلومات ورکوي. همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی. په پیل کې موږ پوښتنه وکړو، څه خپل نوم راته وایي؟
نوم مې مصطفی ده، د چناقلی مکتب نه راغلی یستو. موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شیان وینو. دلته چې مونږ ته ښکاره چې څه رقم شیان وو په کتابونو کې شته دي، خو مونږ هم داسې لایف چې څوک وینه هغه ډېر ښه ده ورته او ډېر په تاثیره.
په همدا قاباکو کې تقریبا لسو ته رسېږي. کوم یو دې ډېر خوښ؟
زما هغه پاسنه ډېر خوښ شو چې ډېر یو ښایسته نقاشي پکې کړې ده او ډېر ښایسته پ